سلامونه د مخکې ځې خبرونه ته خره خلاص زه فرشته غنیم او راسرز ما همکار عفیفه ساکب د خبرونه دوه ساعته په ژوندۍ بڼه خبريږي او درنو دوستانو د خبرونه مو د اصول مشورتي لوی جرګې کې د خزو حضور او همدارنګه د هغوی غوښتنو او کوم اجنډا چې خزو برابر کړی دا په دې غونډه کې یا په دې لوی جرګه کې چې وړاندې کړی هغه ته ځانګړی شوی ده په خبرونه کې راسره بیل بیل میلمانه حمله رو
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم شنونده عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
بله تاسو هم په دې خبرونه کې راسره کولای شئ چې ګډون وکړئ. د اړیکو شمېرې دي 0999 15 30 40 او 0992 25 50. او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې نن پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان ولایات او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدې 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې اړیکه ولرئ. خو په لومړي سر کې به د سولې مشورتي لویه جرګې څخه فرزانه کوچی په خبرونه کې د تلیفون پر لیکه ولر ترسو چې دوستانو
طالبته کې تماس برقرار شوه. میخوایم همین نمره تلفون باز هم یک تکرار کنیم 0799 20 35 40 و 0800 82 27 55. شنونده عزیز میتونین با این شماره ها با ما در تماس شین و نظریاتتان و سوالاتتان با مهمانان برنامه ما شریک بسازین.
بله پایل فرزانه کوچه سخه کوچه د سول مشورتی لوی جرگی سخه د تلفون پر لیک را سره ده. ور سره خبری با پایل کنو فکر کنو ماری که ور سره نکلول شوی ده. اغلی کوچه زمون خبری او رای خراخلاس و ایمه تست خبرونی تا.
بله
بله
غیر خالص کوچی صدای ما رو مشنوین؟
بله مشنوم.
اغلی کوچی که پا دیر دارتو وی چی اوس محال د لوی جرگی غنده چنگ روانه د خوز و حضور پا که زمره دی؟
سلامونه تاسو تو طولو در نوری لیدون کتا سکومه چی منگولی دل اوس وینو د خوز و گردون ماشاءالله دیر خده دیر پا پراختو که خوز و پکی گردون پدهی تقریبا چې تاسو کوم تر دې شپږ د خزو ګډون پکې ډیر دی او ډیره خفاله وند پکې خزي لري او فرمانا فرمفهوم از که دغه سیروت او سیما او سیروت چې موږ ګورو د ټولو داسې انګیرو چې ټولې هغه رسمان دي او بابا نه خزي دلته راغلي
خانم کوچی صدا شما را درست نداریم. اگر کم موقعیت تغییر بدین میشه؟
که په دې اړه هم راته ووایي چې دغه ښځې د کومو ځایونو څخه راغلي دي او د بېلابېلو نهادونو څخه دي که نه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه ښځې د 4 ولایتو څخه موږ د ښځو ګډون لرو دلته او همداراز باید ووایم چې اکثره دوی په دوی کې داسې دي چې مدني فعالینې دي، ټولنیزې فعالینې دي، د خپلې ټولنې سیمې او کلي او باندو په هغه کې فعالیتونه لري. نو موږ ورته نشو ویلی چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره نه هغوی دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کړي دي.
خب پوچشتا جام خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک هیته از سالار مکمل میبینیم خانم ها هستن و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن. به این مانا که 30% بیشتر و شاید تا 35-40% شاید باشن.
بله. شما دلیلش در چی میبینین که 30% بیشتر خانم ها تانستن که حضور بیابنده ای
لجب کلی مشورتی؟ خب امی شبه انتصافی بودن امی اعضای جرگه یکی از دلایل عمده بودن میتونه. فکر میکنم در بسیاری جاها خانم ها تانستن سر از امو 30% برشان تعیین شده بود، مثلا از یک نفر دو نفر پنج نفر که برشان گفته شده بود بیشتر از او تانستن که رای بدست بیارن و بتاننده ی جرگه را پیدا کنن به حیث آزوی نمی انتصال بودنش. و همچنان شاید از بعضی از آدرس های خانم ها که مثل اجماع ملی زنان بر صلح بود و همچنان شبکه زنان و بعضی ساختارات دیگر شدیان به تعداد از زنان را معرفی کرده باشند که به گونه مجموعی روی امی تعداد بیشتر بودن تعداد خانم ها تاثیر گذاشته.
ممنون.
اقل کوچه یو خبره که بلم رتو کی چی تر اوسه پوری لسهاره تر اوسه پوری څه کار شوې دی؟ آیا کمیټه مشخص شوې دی کنه اوس هم کار په دوام لري؟
دا باید وای ما چې لسهاره تر دې دمه اجنډا مو داسي و او اجنډا مکمل تل شو چې باید افتتاحیه پروګرام وای او تر دې وروسته د غرمې ډوډۍ وروسته او خدا وا او همدغه به ان شاء الله کیږي چې کمیټه به شروع کیږي. اول به هغه هیئت چې د یغه ټاکل کیږي دا غوښنه ورسره کمیټې خپل کار پیلې ترڅو کمیټو په کار پیل ځکه نه دی کړی چې دغه برخه پاتې ده د څارو. نو د تکمیل سره به ان شاء الله کمیټې د اجنډا په مطابق خپل کار پیلې البته څو د کوکو کې به دغه کار پیل شي.
او د دې کمیټو د رؤسا او په برخه کې به څومره خزي حضور ولري ترڅو خپل نظر څرګند کړي؟
یزه چې څومره ګورم د څو خوینو سره چې ما خبرې درلودلې په دغه جریان د وقفې کې موږ تشویق کړی او هم څو نور خزو مرته دغه هغه هڅولې او یو بل هڅو ورته وایو چې ټول باید هڅه وکړي چې د کمیټې ریاستو منشیتوب او ځیته ځانونه ونومي او ان شاء الله چې دا بیا وروسته له دې چې دغه کار سره شي خبره به په دې اړه کوو ځکه تر اوسه خو موږ
بیر معلومات پینل نشو ورکوي. یعنی حتی ګومان هم دغه دی چې څه دې په کې ان شاء الله. بله، یعنی خزه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې څوک څنګه وټاکي او کمې کمیټې ته ورمعرفي کی.
متاسفانه چې زه ډیره دغه مسله کې فکیل نه یم او متاسفانه هم دقیق معلومات نه لرم چې څوک اسانو په دې سره سلام مشوره کړي. اما په انفرادي توګه دغه یو نظر موجود دی او ان شاء الله فکر کوم د غزینو جوړښتو چې خدمت مارکیټ لري د دې په مایز کې به دغه خبره هم شي چې باید خدمت سپورت شي ترڅو د کمیټو ریاست او منشي او ګزارشګری ته هغه شی ونه مول شي.
ډیره مننه اغلی کوچې کورمازه.
تاسو نه مننه. شکر.
بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره غډون وکړئ. به هم داړي کشمیر در سره شریکوم 0999 25 40 او 0982 25 50. همدارنګه دوستانو، تاسو چې کله اړیکه نیسئ د همدغه موضوع په تړاو خپل نظریات را سره ولرئ. نور میلمانه هم په تلیفون پر لیک را اخلو. اوس فکر کوم چې د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمن هم د تلیفون پر لیک ولرو، اغلی امنا مایار، چې هغوی هم حالت د خزو د حضور په اړه راتوي او د چې کوم کارونه شوې دي. آیا په کمیټو کې هم د کمیټو پر راس کې خزي انتخاب شوې دي او معرفي شوې دي؟ اغلی کوشي دومره معلومات نه درلودل چې وایي چې آیا واقعا مخکې دا فیصله شوې کنه وروسته لدې بکیږي، او یا د کمیټو راس کې به خزینه وي. نو اغلی امنه معیار به د تلیفون پر لیک ولرو. خو دوستانو، تاسو د خبرونی په لړ کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. یو خبره باید بل هم وکړو چې ټاکل شوی په راتلونکو څلورو ورځو کې د جرګې ګډون کوونکو په لسکونه کاري کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي. او بله،
فکر کنم که تماس برقرار شد. بله بله خانم. بله. سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشه.
اغلی معیار کچری وای چې هلته کومې کمیټې چې اوس به تشکیل شي د سولې په اړه د طالبانو سره د موافقې په اړه چې بحثونه پکې کیږي، ښځې څومره پکې حضور لري؟
البته باید ووایم چې کمیټې تشکیل شوي دي، جوړې شوي دي، پرون تر ماښامه کار روان و او اوس په نږدې شیبو کې به کمیټې خپلو کارونو به پیل وکړي او په دې کې د ښځو ګډون هم شته. البته د ټولو ولایتونو څخه ښځو او نارینه وو ګډون کړی دی په ملي کچا په دې مشورتي لویه جرګه کې.
بله، په راس کې به یې څومره ښځې وي؟ تاسو ته د دې معلومات شته دي چې د دې کمیټې په راس کې څومره؟
موږ همدا اوس منتظر یو لیستونو ته چې راشي چې په هره کمیټه کې څو تنه ښځینه غړي موجودیت لري یا شته دي.
فضا چگونه خواهد بود؟ آیا امیدواری از این میره که خانمایی که اونجا حضور دارن بتانن وقتی که آغاز میشه گفتگوها و نظریاتشان در یک فضای بسیار راحت بتانن بیان بکنن؟
بله، ما مطمئن هستم تا به حال کاری که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نمایانگر از این است که زنا با مردا یعنی سهم و رولشان در این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستند، اما هنگ کننده هستند در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن و از اشتراک کننده ها جمع از خانم ها خواهد بود که نظریات خود در کنار برادرای خود ابراز خواهد کردن و به نظریاتشون رسیدگی خواهد شد.
تاسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی؟
دابدی دوی نظرونه ویزه که چه مود ده پنوان چه ده سهولتون هم دوی تا آمده کردی دی یا مدوی را آغاش دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی وی زین داست عوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دی و نپوهیگم دا دولتی کسانی داغا طول عوازه حتی محض عوازه دی ملی پروسا دا کاملا دی خلکو وانده دا پتی د خلکو د استاد وانده ده پکې او دوی برازي خپل به پښتنې مطرح کوي، خپل به بحثونه کوي، دا غونه به موږ نتیجه گیری کوي او په هغه به بیا پراتون کې چې بحث کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوات اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا و دا بلار هوارکی د سولې راتګ ده، دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میز کې نفتو ته.
که تاسو د ټولنې د یوې فعال غړي په توګه راته ووایئ چې ستاسو سره کرښه کومه ده او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنیو شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنګ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعالې یا د ښځو د حقونو د فعالې په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړه ایزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده. د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړي د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې په دې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
ولې زپونه شوم اندیشمن یعنی د څه په خاطر
کومې لاستراوړنی چې په تیرو کې لرلې هغه شاید د دوی نظرونه دومره په پام کې ونیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونیول شي ځکه حضور یې کمرنګ دی نسبت نارینه او ته
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و د ښځو حضور فوق العاده رنګین دی په کې زیات دی دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي کله چې دا غونډه یا دا جرګه ترسره شي او دا مخفل اندی چې زه مطمئنه یم چې هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي دوی به په خپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي او ان شاء الله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نیوي او زموږ تیر لاسراوړنې په کې حفظ وي د دې په وړاندې به کوم خاص خنډ وجود ونه لري.
خب تشکر،
زنده باشی.
ډیره مننه.
خب یک بار امی شمارای تلفن می خواهیم تکرار بکنم، بعد از او باز میریم سراغ مهمان دیگه ما که با اونا تماس خواد گرفتیم و بعض سوالات از اونا میپرسیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. شنونده عزیز ما میتونن با تماس به این نمرات با ما نظریات خود را شریک بسازن. خب آل خانم فرخنده زهرا نادری، رئیس مؤسسه غیر دولتی مؤسسه عدالت افغانستان با خود میخواییم داشته باشیم.
آقای به تلفن پر لیک اول رو خوبه ایت دوستانو زوایم چه د اجرای رئیس عبدالله د حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولس ولسمشری زنماندان په ګډون زینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړي دا چې دوی بیلا بیل دلایل لري د دې لپاره او بیلا بیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلا بیل اړخونه ولرو او د خزو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګ دا چې ځینې کسان لا هم په دې اندي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 40 او 0999 225 55. ژوندۍ خبرونه ده 2 ساعته ده او تاسو د هر هغه ځای څخه چې البته میرمنو ته وایم چې تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، هغه اندېښنې چې لرئ او یا هم کوم وړاندیزونه چې لرئ که چیرې خوشبینه هم یاستئ کولی شئ چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور سره د سولې مشورتي لویه جرګه پایل شو او همدارنګ دغه جرګه له طالبان سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د خغلی غنی لخوا رابلل شوې ده. بیلابیلو کمیټې چې ویل کیږي شاوخوا 150 کاري کمیټې به وي او په دې کمیټو کې به له 70 کسانو غړیتوب ولري. میرمنې هم پکې شامل دي. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د خزو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې خزې اندېښمن دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. په خبرونه کې بیلابیل میلمانه به ولرو د تلیفون پر لیکه او همداراز په خبرونه کې به هم ځین میلمانه ولرو چې ورسره راورسیږي. د لارې کومه ستونزه چې راپېښه شوې وه تر اوسه میلمه نه دي رارسېدلي. فکر کوم چې فرخنده زهرا نادری سره به زموږ اړیکه ټینګه شي او هغوی سره به خبرې وکړو. همداراز له اغلی آرین یون سره هم غواړو چې خبرې وکړو، خو دمګړې غواړو له فرخنده زهرا نادری څخه د هغو نظرونو په اړه پوښتنه وکړو چې دوی څنګه وغوښتل چې دوی څه نظر لري د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه. او درنو اوریدونکو بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې خزې هم بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې ډیموکراسي د ازادي بیان او هغه کومې لاستراوړنی چې خزي په تل سکلونو کې لاستراوړې دي هغه باید حفظ شي او په افغانستان کې مسوله چې کیږي د دوی د خدماتو د لمنځتلو په صورت کې باید ونی شي، د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل، او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی با یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې پکې ګډون کړی دی د بیلابیلو برخو څخه کسانو په دې لویه جرګه کې ګډون کړی دی، مدني فعالان دي او کوم د حکومت استازي چې دي، او هغه میرمنې هم پکې شته چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راغلي دي. په تیره هغو سیمو څخه چې هلته ناامني زیاته ده یا ځینې نور کلتوري ستونزې دي، باید دا هم ووایي چې ځینې ښځې په دې اړه اندېښمنې دي چې که چیرې له طالبانو سره سوله وشي، د دوی تیرې لاسته راوړنې د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې لاسته راوړنې درلودې، یا دومره تعلیم چې کړی د کوره د باندې دنده ترسره کوي، او محدودیتونه چې دوی ته وضع کېدل، کوم کسان چې په تیرو وختونو کې وو په افغانستان کې او د هغوی د سترګو لیدلی حال دی، داسې بیانوي چې په تیرو وختونو کې میرمنو د دې حق نه درلود چې تعلیم وکړي، مکتبونو ته ولاړې شي، تحصیلي برخه کې دوی فعال واوسي، په ټولنه کې د نارینه په څیر حضور ولري، کومې دندې چې نارینه په ټولنه کې ترسره کوي هغه ترسره کړي. همداراز بیلابیل نور نظرونه هم دي. ځینې میرمنې وایي چې په تیرو کې دوی د دې حق نه درلود چې وکولی شي په یوه دفتر کې یا په یوه اداره کې د نارینه سره ګډ کار وکړي، کارونه ځینې وخت ویشل شي او ځینې وخت اصلا په تیرو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی کار او فعالیت تحصیل ته مخه کړي. د دوی اندېښنې بیلابیل دي. ځینو مدني فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی و د سرو کرښو په نوم، ستاسو سره کرښه کومه ده، چې بیلابیل نظرونه یې درلودل. خو له دې سره سره ځینې بیا په دې اند دي چې که سوله په هر قیمت راځي، سوله باید راشي او له جنګه ستړي شوي دي، ځکه که چیرې جنګ هم وي په افغانستان کې نو د دوی په نظر جنګ هم ښځو ته ډېر زیان رسولی دی او ښځې قرباني کېدای شي، ځکه چې خاوند او زامن او ورونه یې په بهر کې د جنګ کې زخمي شوي یا له لاسه ورکړي دي، او د کور سرپرستي د دوی په غاړه کې ده. چې جګړې په دې وروستیو کې ډیری د کار لاسونه لند کړي دي او هغه د سوال لاسونه یې اوږده کړي، چې موږ په افغانستان کې ډیر داسې میرمنې وینو چې نن سبا یې سوال کولو ته مخه کړې ده. اوس د سولې مشورتي لویه جرګه ده، تاسو را سره نظرونه شریک کړئ، اړیکه به راواخلو، وګورو څوک دی مهرباني وکي، څوک یې لکم زی څخه مهرباني وکي. زما غږ ځان سره لری، څوک یې لکم زی څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین لزابل، مهرباني، څه نظر لری د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان جرگو وطن
یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا بخی. مهربانی، نو ستاسو غږ لرو.
اعتماد باور پر کړی دی
یعنی تاسو دې
خوشبینه یم بله زه ممکن به کوم د خپل هر څه غام په افغانستان کې د خپل ملاتړ کوم دا وایي ان موږ اکثریت ملاتړ کوي اما که اشخاص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نه شي سملای
ډیر مننه تاسو دې ژوندې وای
خب خانم زهرا نادری را با خود نمیتونیم داشته باشیم فعلا بازم بر امرشان در تماس خود بودیم خب
بیا به همه اړیکو ته جواب وای و دخل کو نظرونو ته مهربانی
سلامونه اوري
د رادیو غږ مخکته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو
بالکل تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ خو خوشاله به ستاسو یو خبرونه پیل کړی
ډیر مننه تاسو کې لکم څه څخه ریحان له خوست څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه
بالکل کته ته دا چې د خدو غړون تاریخ د دین په کې د باور لرم چې د خدو لاسته راوړنه د خدو اتلس کلمه چې لري د ځکه په کې خوندي او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه به وری مجلس ته به مشوره ورکړي
بله تاسو څه فکر کوئ د ښځو کومې لاسته راوړنې باید خوندي شي
لومړی لاسته راوړنه همدغه ده چې زده کړې ډېر مهم ټکی دی چې لومړی لاسته راوړنه همدغه ده چې باید دغه خوندي واوسي بل په ادارات کې دوی ته د کار زمینه مساعدول دا ډېر مهم دي چې دوی په پام کې ونیسي دا ډېر مهم
بله ډیر مننه ژوندۍ اوسئ ښاغلی ریحان له خوسته
خب دوستان عزیز یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند آقای احسان الله حیات عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح خوش آمدین
سلام به شما و شنوندگان عزیز ممنون
خب خانم آقای حیات لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگی مشورتی صلح شما از کجا آمدین چی معلومات دارین تازه
بسم الله الرحمن الرحیم لوی جرگی مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و خوشبختانه به گونه موفقانه امروز روز افتتاح لوی جرگه بود و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشه این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار می‌ده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی‌های این ولایات اعضا انتخاب شدند و ایجا نظرات خود مطرح می‌کنن این جرگه به پوشش خواهد پرداخت
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی شان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن خب اگر این فیصدی بیشتر می بود چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود به این معنا که ما معیار در روی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیت قبلا وجود نداشت یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود محدودیت داشت اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50% چرا در اول 30% در نظر گرفته شده
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای این که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، حیات که چه فرقی که و که چیره ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا وروسته که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تده اندیخنه نوی چی ده خزو حضور کم خو دل شوی یا آغا کم وقت چو یا کم غتیداد چی ورته تاین شوی ده آغا کم تاین شوی و وروسته بیا ستون زده و چی خزو خپل حضور نده کرده. خوست ده خزو اندیخنه داده چی ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چی پلا را چول کیگی آغا یو هدف لري، مشخص هدف لري که چیرې موږ 50% خزو ته برخه ورکړی وای او دغه معیار مو نه وای پوره کړی، بیا خپل یو لوی ستونزه و دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 30% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، هلته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون. بعدن به شما برمیگردیم. فکر کنم یک تماس تلفنی داریم.
نه، آقای آریان یون رساله تلفون پر لیکه ده. آقای یون دیره مننه چې زمونږ تلفون ته مو ځواب راکړ که چیرې وایي چې تاسو د دې سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه څه نظر لرئ، کومې موضوعات باید په نظر کې نیول شوي و چې نه دي نیول شوي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ د هر ډول پروسې، د هر ډول غونډو، د هر ډول د کنفرانسونو چې د سولې په برخه کې مؤثر واقع شي، موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زره سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خنډ واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې، د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیره په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس، هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی، او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي، کچیره دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي، موږ دې ټولو هر کله کو او تر څنګ یې ولاړ.
بله، که دارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید په دې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي، د خزو اندېښنې په دې وروستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتی، او دوی غواړي چې د خزو د حقوقونه یو ډول بهره برداری وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ چا په اصلي ډول سره مراد کړی نه دي. په دې څو کلو کې چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه، مګم بدبختانه چون همدا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې یم، یعنې زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم، زما یوه خور ما ته خپل سر ښکاره کړه، د سر یې خطۍ ټول ټکېدلي وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره 3 کیلومتره لار وهو، تر څو یو د سکولو د اوبو دپاره دومره لار وهو، نو د دې د سر یې خطۍ ټول ټکېدلي وو. که چېرې واقعې د خزو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای، نن به زما د وطن ښځه د یو غرب اوبو دپاره دومره لالهانده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي، او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښایي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي، د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي، د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو، خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده، او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بله، یعنې کوم کار باید شوی وای، په کومه برخه کې کار شوی وای ډېری خزی وای چې د خزی باید رسول وسته تعلیم وکړي شي
د خوځو لپاره اوس زموږ په وطن کې د خوځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې دي هغه متمهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړ، خو دوی فکر وکړو چې کابل افغانستان دی، حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که مونږ ګورو، زموږ خویندې د دې نه دې باندې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنی څه، او صرف ورته ویل شوي دي صرف په خاریاتو کې په مجللو هوټلونو کې په سرینا کې په کانتینینټل کې کانفرنسونه نیول کېږي، اتم د مارچ لمانځل کېږي. خو نن چې بګاموی ته تلاړ شي چې د کابل یوه برخه ده، زما ښځه په دې نه پوهېږي اتم د مارچ یعنې څه، زما حقوق یعنې څه. یعنی زه وایم چې کار وشو په ښځو دپاره، خو ډېر په شعاري ډول وشو. هغه اساسي کار د خویندو دپاره چې باید ټولنه دې ته آماده شوې وای چې ښځه ومني، ټولنه دې ته آماده شوې وای چې د ښځې حقوق ومني، هغه متاسفانه په دې څو کلو کې ترسره نه شول. او نن چې زموږ یو تعداد سیاسیون او یو تعداد خویندې چې هماغه چې د ښځو د حقوقو نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي، دوی هر چېرته چې کېني بیا وایي چې موږ سوله نه غواړو ځکه د ښځو حقوق د پښو لاندې کېږي. همدا اوس په جنګ کې یعنی ډېره بد تاثیر چې په کړه ډېره چې زیانمنه شوې هغه د افغانستان ښځه ده، یا یې زوی د لاسه ورکړی، یا یې خاوند د لاسه ورکړی، یا یعنی بدبخته او په سلو غمونه اخته زما د وطن ښځه ده.
په هر صورت کې د سولې راتګ به د ښځو درد دوا کړي.
ولنا د دې په وطن کې امنیت راشي، نن زما په لرې پرتې سیمه کې امنیت راشي، هلته پروژې ځي، هلته مکتب جوړیږي، هلته کلینیک جوړیږي، هلته نورې پروژې چې زما د ښځو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه هلته جوړیږي. نو د دې سره زما خپله د ښځو ژوند ډېر مثبت تاثیر
کوي. اغلی یون خو ځینې ښځې بیا په دې اندي چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود، هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، دنده او فعالیت ولري. دغه په اړه اندېښنې څومره رښتینې دي، او دا اندېښنې به چیرته څنګه شي چې پرته له استثنا که سول راشه د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
نه، موږ غواړو، موږ ازادي غواړو. کچېرې طالب راځي، کچېرې حکومت یې هر څوک چې راځي، هغه باید ښځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریځ باندې، خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریځ کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریځ باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دوی حکومت یا که د دوی افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې د خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف په دې شکل نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو، غواړو د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما، میخوایم نظر شما را هم داشته باشیم، چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ها خانم های وجود دارند که بتوانند شرکت بکنند و از حقوق دیگر خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستند، از اونها دفاع بکنند و سخنانشان برسانند به گوش مسئولین؟
بله، خود دومره دیگردون تا خود امیدواره نیم از درم چی بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت د خوځو نو وسی چې د کلیو باندو نه اکثر خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغي کې چې نډیره پرمختللې ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ولسوالۍ نظم یو خزه حاضر نشل چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته داغي د خار نه یو خزه وټاکله. نو کچېره اول ما تاسو ول چې دغه سه ګډون او سمبولیک بلون لري د خوځو په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي. مونږ باید بنیادی خوځو ته پر کار وکړو.
به نظر شما چی کارهایی باید بنیادی صورت بگیره؟ چی کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو، هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنې باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپله پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگر شي، هغه موږ خپل پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنی څه. او څه چې موږ زما نن یو بې سواده خور دفتن دی او کلی نه راولي او په جرګه کې کینه او ته وایي چې د ښځو حقوق ماتره، هغه د خپل حقوق نه څه پوهېږي چې هغه زما حقوق څه دي. زه باید څه وغواړم، ما د پاره باید کوم بنیادي کارونه وشي. نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د ښځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نکړي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو. هغه دې ته پوه کړو چې یعنی ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د خاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط دی، هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو لپاره بنیادي
یعنی به نظر شما نکته مهم ای است که خانم‌ها باید سواد بیاموزند، سطح آگاهیشان بالا بره تا بتانند در این رویدادهای تاریخی حضور داشته باشند و او هم به شکل سمبولیک نباشه.
بله
بله همدغه زما ده. اغلی یو خبرم چې تاسو مطرح کړ چې ډیره خزي چې په دې د سولې په مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی دی د خارونو څخه راغلي دي، آیا دا ټول د خارونو څخه دی او یا هم هغه لری پروتو سیمو کې د خزو سنځه څه ده چې هغه نشي کولای په داسې لوی جرګو کې ګډون وکړي، یا د خزو استازیتوب نشي کولای، د هغه ستونزې نشي وړاندې کولای پراته لدی چې د تعلیم ستونزه ده او د لری؟
بله بله. اوکه مشکل خدا دې چې پلر پرتو سیمو کې حاول کورنۍ تاسو مو ویل چې ذهنن دې ته آماده نه دي چې خپل خويندې او خپل میندې د جرګې لپاره راولېږي، ځکه هغه سره دا تشويش دی چې چیرې ما دې ګډونو کې د سنت سبا ما ته مشکل پیدا شي. بل برخه امنیتي مشکل دی، یعنی هم د امنیت په لحاظ دې ځان تشويش لري چې نه غواړي چې د دې خويندې اتاله چې د جرګو کې ګډونو کې، او هم دې اوسه پوری دې ته آماده نه دي، دې ذهنن دې ته آماده نه دي چې خپل خويندو او میندو ته اجازه ورکړي تر څو په دغه سیاسي او ملي پروسو کې ګډونو کې.
ولی دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او هغوی تصمیم نیسي، ولی ښځې نشي کولی.
خو بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپله د ولس استازی یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم، تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی یو کاندید چې کله م کمپاین کوم، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنکړئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې